رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام قدر من اوریدونکو زه نو شبه شنایم ده دومه خبری پختو خبرونه په پایل کې په موقعی ده سیمه او نړی ده مهمه خبرونه سر تکو ده.
ده وال سټریټ ورځپاڼه نن ریپورت ورکړ چې طالبانو په دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیات ته اطمینان ورکړی چې د القاعده او داعش د فعالیت مخه به نیسي. ریپورټونه وایي چې په هلمند کې د ناټو په مشرۍ د ائتلافي قواوو په هوایي بریدونو کې ملکي وګړي وژل شوي دي او د امریکا جمهور ډانلډ ټرمپ خپله کلنۍ وینا چې ټاکل شوې وه د جنوري په 9 د کانګرس د ودانۍ نه وکړي ځنډولې ده.
په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم درته خپرو. د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو ځینې ځوانان وایي چې د سولې په پروسه کې ځوانان باید هر اړخیز ګډون ولري.
د افغانستان ملت اوس خبر نه دی چې دا د څه لپاره دی، د چا سره خبرې کوي، دا د ځوانانو حق چیرته دی، د ښځو حق چیرته دی.
د کندز مدني فعالان د لاجوارد لار پرانستل د هیواد په اقتصاد کې یو ستر ګام ګڼي.
زمینی خوبی است برای بازاریابی تولیدات افغانی و برای واردات ارزان.
او نن څلور دیرشم ورځ ده چې د امریکا د فدرالي ادارو زرګونه مامورین بېل کومې تنخواه کار ته راځي او یا هم په کور ناستي. درنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اوري. اوس درته زه او سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د وال سټریټ ورځپاڼه د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله چې په قطر کې د امریکایي استازو او طالبانو ترمنځ له روانو مذاکراتو نه خبر دی رپورټ ورکوي چې طالبانو موافقه کړې په افغانستان کې به د القاعده او داعش د فعالیت مخه نیسي او مخالفت بیا کوي. یوې بخبرې سرچینې وال سټریټ جورنال ورځپاڼه ته ویلي دي چې طالبان هوکړه کړې چې بلې کومې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې نه پر نورو هیوادونو باندې د بریدونو لپاره استفاده وکړي. خو ورځپاڼه وایي چې امریکایان په افغانستان کې د 4000 امریکایي پوځیانو او د پوځي اډو د سرنوشت په اړه له طالبانو سره کومې مشخصې موافقې ته تر اوسه نه دي رسېدلې. په داسې حال کې چې خلیلزاد ویلي چې امریکا شاید سږ کال د اپریل تر 6 پورې له طالبانو سره موافقې ته ورسیږي. افغان او امریکایي ځواکونه هر ورځ له طالبانو سره په جګړو بوختي او درانده تلفات ورکوي.
لا بل خو طالبانو ته نږدې یو با خبر سرچینه وایي چې د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د استازو ترمنځ خبرې نن د پنځمې په ورځ د څلورمې ورځې پورې وغځول شوې. دا سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي امریکا غږ ته ویلي دي چې دواړو خواوو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د اوربند په مسلو خبرې کړې دي او په خبرو کې یو څه پرمختګ هم شوی دی. د معلوماتو له مخې په خبرو کې د طالبانو استازي د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش په اعلان او امریکایي پلاوي د اوربند په ټینګېدو ټینګار کړی.
تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې متحده ایالاتو د افغانستان ملي والی حکومت ته ډاډ ورکړی چې له افغانستان نه به د امریکایي عسکرو ویستل د افغانستان د حکومتي ځواکونو د جنګي توان د کمزوري کېدو باعث نه شي. عبدالله چې د سویس د ډاوس په ښار کې د نړۍ په اقتصادي کانفرنس کې ګډون کوي دا خبرې نن د پنځشنبې په ورځ د رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې په داسې حال کې کړی چې ویل کېږي شاید چې جمهور رئیس ټرمپ د افغانستان نه د 4000 امریکایي عسکر له جملې نه یو برخه سکال وباسي. خو فکر کېږي چې ټرمپ لا تر اوسه پورې تصمیم نه نیولی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا او اروپایي اتحاد په یو ګډه اعلامیه کې چې د ملي امنیت د شورا د دفتر لخوا نن د پنځمې په ورځ رسنیو ته استول شوی، په افغانستان کې د سولې له بهر نه له بهیر نه د اروپایي اتحاد ملاتړ څرګند شوی دی. د اعلامیې له مخې اروپایي اتحاد د سولې په خبرو اترو کې د خپل همکارۍ په حقله چمتواله خودلې دی.
دا واشنگټن دی. جمهور رئیس اشرف غنی د یو فرمان په صادرولو سره د اجرائیه رئیس دویم مرستیال محمد محقق له خپل رسمي دندې نه ګوښه کړی دی. په فرمان کې چې د پنځم به پوره د سلواغي په څلورم د جمهوریت ریاست په ویب سټ کې خبر شوی راغلی چې د افغانستان د اساسي قانون د 13 ماده د 13 فقره د حکم په اساس د ملي والی حکومت د اجرایي ریاست دوی مرستيال محمد محقق عزول منزور دی. اجرائیه ریاست د محقق ګوښه کول د ملي والی د حکومت د موافقې په خلاف کړي. د دغه ریاست یوان فریدون خوزون امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل
اجرائیه ریاست د دویم مرستيال استاد محمد محقق د عزل کېدو پریکړه یو جانبه ده چې د ملي والی د حکومت او د دې حکومت د سیاسي هوکړه لیک له روحي سره په ټکر کې دی چې د ملي والی او د ګډې پریکړې او تصمیمګیرۍ د تضعیف لامل ګرځي او بېثباتۍ ته لار هواروي.
زبان غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د افغانستان د پوس چارواکو ادعا کړې ده چې په فاریاب کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې د دریو طالب قمندانانو په ګډون په لسګونو وسلوال وژلي. په شمال کې د شاهین 209 قول اردوی وویان محمد انی فرزایی امریکا غږ آشنا ته وویل چې له دوه ورځو راهیسې د فاریاب د قیصر پولیسوالۍ کې د افغان پوز او امریکا په مشرۍ د ناټو قاطع ملاتړ ماموریت ځواکونه ګډ عملیات دوام لري. طالبانو د حکومتي چارواکو ځینې اداګانې رد کړي په دې اکله او ویلي دي چې په دغه عملیاتو کې پوځي ځواکونو ته تلفات اوښتي دي.
د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ اوسیدونکو ویلي چې نن د پنځشنبې په ورځ د سلواغې په څلورمه سهار وختي شپږ بجې د سورګل کوتل په سیمه کې په یو هوایي برید کې نه ملکیان وژل شوي او وطن نور ژوبل شوي دي. ځای اوسیدونکو امریکا غږ آشنا را دي ته ویل چې د هوایي برید ټول قربانیان د یوې کورنۍ غړي وو. د سیمې اوسیدونکي عبدالله ویل چې په وژل شوو کسانو کې ښځې او ماشومان شامل وو. په سیمه کې زموږ خبریال وایي
د هلمند والی جنرال یاسین خان له امریکا غږ آشنا رادیو سره خبرو کې دا مسله تایید کړه چې سنگین ولسوالۍ کې د هوایي برید په ترڅ کې د ملکي تلفات رامبلیسته شوي دي. جنرال یاسین خان وویل چې د هلمند ولایتي اداره په دې پیښو باندې خواشینه ده، یو هیئت چې مثل لیږل شوی دي تر څو په دقیق توګه باندې مسله تعقیب کړي. د چاودیدونکو توکو یو ذخیره و چې د دې ذخیرې د چاودنې له کبله یو کور نه لیدلی دي او په دې کې دغه تلفات رامبلیسته شوي دي. محلي خلک وایي چې هوایي برید شوی دي پر دوه ملکي کورو باندې. د تلفاتو په اړه باندې هم دوا شمیرې ټول کیږي، یو دا چې 11 سفر وژل شوی دي، بل دا چې 18 سفر ټول شوی
دي. طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د هوایي برید په ترڅ کې 13 تنه ملکیان وژل شوي دي.
د امریکا جمهور رئیس ترامپ ملت ته خپله کلنۍ وینا وځنډوله. جمهور رئیس ترامپ نن د پنځمه په ورځ په یو ټویټ کې ویلي دي چې خپله وینا به تر هغه وځنډي چې د فدرالي حکومت د تړل شوو دفترونو د پرانستلو په اړه له دیموکراتانو سره یوې موافقې یا هوکړې ته نه وي رسیدلې. نور حال پر رپورټ کې
تروسا د فدرال حکومت پرانستلو هیله نه لیدل کی او دواړه لوري په خپلو دریزونو ولاړ دي. جمهور رئیس ترامپ په جنوبي سرحد کې دا دیوال د بودیجې لپاره خپل موقف نه دی بدل کړی.
هیله من یم میرمن پلوسی هوکړه وکړي او دا درک کړي چې ټول څه غواړي. دا مهمه نه ده چې څوک، خو دوی پوهیږي چې دیوال ګټور دی او په کار مده.
دیموکراتان د دیوال بودیجې سره مخالف دي، خو هغه کسان چې په منځ کې پاتې دي د فدرال حکومت کارکونکي دي. یوشمیر په کور کې نول شوی او یوشمیر نور لا تنخوا پرته کار کوي. د چارو شنونکي وای د حکومت بندیدل او دغه حالت د هیچا په ګټه نه دی. شنونکي وای څو وروستۍ نظر پوښتنې ښیي چې ټرمپ د حکومت په بندیدو کې ګرم دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وای چې امریکایي ډیپلوماتان به د وینزویلا نه ونوځي. د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس ماډورو د چهارشنبه پر ورځ امر کړی چې امریکایي ډیپلوماتان دي دغه هیواد نه په 2 ساعتونو کې وځي. ښاغلی ماډورو دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې جمهور رئیس ترامپ د چهارشنبه پر ورځ د وینزویلا د جمهور رئیس سیاسي مخالف د نوي موقت جمهور رئیس په توګه په رسمیت وپیژنده.
شمالي کوریا د هغه هیواد مشر کیم جونګ اون او د امریکا د جمهور رئیس ډونلډ ترامپ ترمنځ د دوه مسر مشريزي غونډې لپاره تیاری نیسي. د شمالي کوریا دولتي خبري آژانس وایي چې کیم جونګ اون د ته لیواله دی چې د ترامپ سره په خنیت د هر یو هیواد اصلي غوښتنو لپاره جوړه ته ورسیږي. د دې نمخ کې د شمالي کوریا د مشر مرستیال کیم یونګ چاول تیرونه واشنگتن ته راغلی و او له امریکایي چارواکو سره د دواړو مشرانو ترمنځ د راتلونکي غونډې په ترتیباتو خبرې وکړې.
او د انډونیزیا د مرکز جاګارتا پخوانی والی چې اسلامي مقدسات ته په سپکاوي تورن شو له دوو کالو بند تیرولو وروسته نن خوشې شو. بسوچی چاجا پورنما چې په احوک مشهور دی کله چې نن سهار په جاګارتا کې د زندان نه خوشې کېده د وتلو وروسته یې ګڼ شمېر طرفدارانو هرکلی وکړ.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. دا هم د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس له امریکا او نورو هیوادونو نه غواړي چې افغانان له پامه ونه غورځي. عبدالله عبدالله په داسې وخت کې دغه پوښتنه مطرح کړې چې امریکایي مرکچیان له طالب استازو سره په قطر کې د سولې په خبرو بوخت دي. نور جزئیات په رپورټ کې اوري.
په میدان وردګو ولایت کې له وژون کې برید څو ورځې وروسته د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په سویس کې د یوې سترې اقتصادي غونډې برخواله ته وویل چې نړۍ نشي کولی جنګ ځپله افغانستان له پامه وغورځوي.
ملګرو او شریکان ته مو چې مالی او ځاني قرباني ورکړي زما خبره دار چې زغم مه بایلئ. دا به په وینا کې اسانه وي خو عملي دی. موږ ټولو په تیرو 18 کلونو کې تیروتنې کړي دي. موږ باید دغه تیروتنې د افغانانو په غاړه واچوو.
څوونۍ مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکا د ښکېلتیا په هکله ګڼې پوښتنې مطرح کړې. ویل چې ولې د سیمې نور هیوادونه او قدرتونه خپله برخه نه ادا کوي.
ولې روسیه هلته نشته؟ ولې هند نشته؟ ولې پاکستان نشته؟ موږ ولې شپږ زره مایله لرې هلته پراته یو؟
طالب چارواکو ویلي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د حکومت له استازي زلمی خلیلزاد سره د مذاکراتو تازه دور پیل کړی ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین مرزا محمد یارمند وایي چې د خبرو اصلي شرط باید اوربند وي.
در صورتی که شرط اول آتش بس نباشه، ما 40 سال است که به نام صلح و آشتی کشته میشیم.
د رسنیو پر راپورونه کې راغلی چې د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د ډیره څوار لزرو پوځیانو نیمایي برخه راوباسي. د بروکینګز د تیرنیز ادارې غړي مده افضل وایي چې له افغانستان څخه د سرتیرو د استول پلان د سولې په خبرو کې د طالبانو تله درنه کړې ده.
Right now a lot of the was the chani wahalo dir qudrat le taliban saray zika che america mahke le mahke weli che da askar wistel pailawi pa aina wahke taliban ham da da khabar le para yow shak ikhayday
taliban le afghan hukumat saray le muzakaro inkar aw yawazil le amerikayano saray khabaro tingar kay
radio che tasawur bandi bawar kawale shay da america gag ashna radio منځنۍ صفه 2269 FM 3.15 د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د افغانستان اجرایي ریاست له دندې نه د محقق لری کول د ملي یووالي حکومت د موافقې په خلاف کني او ویلي دي چې د بې ثباتۍ رامنځته کول د هیچا په ګټه نه دي. د افغانستان جمهور رئیس نن د یو فرمان په صادرولو سره د اجرایي ریاست دوم رسیال محمد محقق له دندې لری کړ. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ممتاز بهیر په رپورټ کې اوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د یو فرمان په صادرولو سره د اجرایي ریاست دویم رسیال محمد محقق له دندې ګوښه کړ. دا جمهور رئیس غنی په فرمان کې راغلی چې د افغانستان د اساسي قانون د 14 ماده د 14 فقرې د حکم په اساس د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست د دویم رسیال محمد محقق لری کول منزور دي. محمد محقق تر اوسه په دې اړه سندي ویلي خو اجرایي ریاست د ښاغلي محقق ګوښه کول د ملي یووالي حکومت د موافقې په خلاف ګڼي او وایي چې دا بې ثباتۍ او رامنځته کول د هیچا په ګټه نه دي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون امریکا غږ آشنا ته وویل
د اجرایي ریاست د دویم مرستیال استاد محمد محقق د عدل کې دوه فکر یو جانبه ده چې د ملي یووالي د حکومت او د دې حکومت د سیاسي هوکړه لیک لروهی سره پټاکر کې دی چې د ملي والی او د ګډ پریکړې او تصمیمګیری د تضعیف لامل ګرځي او بې ثباتۍ ته لار هواروي.
ښاغلی خوزون زیاته کړه چې د ملي والی حکومت د راتلونکي جمهوري ریاست انتخاباتو تر سره کېدو او د نوي مشروع حکومت تر جوړېدو پورې خپل فعالیت ته دوام ورکوي. د افغانستان د اساسي قانون 14 ماده چې د جمهور رئیس د واکونو او دندې په اړه ده په 14 فقره کې راغلی چې جمهور رئیس د قانون له حکمونو سره سم د قاضیانو، د وسلوالو ځواکونو، پولیسو، د ملي امنیت د منصبدارانو او د لوړ رتبه مامورینو د ټاکلو، تقاعد ورکولو، د استعفا منلو او عزلولو واک لري. قانون پوهان وایي چې جمهور رئیس هغه دولتي مامورین له دندې لری کولای شي چې په قانون کې تعریف شوی وي. د حقوقي چارو کارپو عبدالسوبان مزبا امریکا غږ آشنا ته وویل چې د اجرایي ریاست څوکۍ په اساسي قانون کې ځای نه لري او څلور نیم کاله مخکې د قانون خلاف د جمهور رئیس د فرمان په اساس رامنځته شوه.
دا یو نوی پوست ده، یعنی حقوقي ځای نه لري، قانون ورته هیڅ وړاندوینه نه کړې او په قانون کې تعریف شوي موقفونه نه دي. نو دا یو غیر قانونی حالت ده، یو ګونګ حالتی، یو سکوت په قانون کې وسی، یو دا وسی چې یو شی هیڅ په قانون کې شتون ونه لري او د یو سیاسي او تیمی پریکړې پر اساس رامنځته شي. د دوی ترمنځ چې کوم تعامل شوی ده، رئیس جمهور کولای شي چې دا کار وکړي، یعنی رئیس جمهور د فرمان په اساس اجرایي ریاست رامنځته شوی ده، کولای شي ټول ریاست او دا ټول لري کی.
جمهوري ریاست تر اوسه د محمد محقق د ګوښه کېدو لامل نه دی سرګند کړی. ښاغلی محقق وروسته له هغې له دندې ګوښه شوی چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره یې د محمد حنیف اتمر په انتخاباتي ډله کې د دویم مرستیال په توګه غړیتوب ترلاسه کړ. د افغانستان د اساسي قانون له مخې له جمهور رئیس پرته د انتخاباتي ډلو غړي له کاندیدیدو مخکې باید خپلې دولتي دندې پرېږدي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمان غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې ځوانان وایي چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي د سولې نوښت په افغانستان کې د سولې لپاره هیلې پیدا کړې دي، مګر دوی وایي چې د پروسې په اړه معلومات نه لري. دوی وایي چې د سولې په پروسه کې ځوانان باید هر اړخیز ګډون ولري. د څلیرشت ولایتونو ځوانان په کابل کې سره راټول شوي وو او د ځوانانو اړوند زده کړو، دندې او ټاکنو په اړه خبرې وکړې. په دې اړه پام وکړئ رپورټ ته.
د ځوانان د سولې هڅو ته هیلې ښیي. یو شمېر یې په دې باور دي چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅې یوې پایلې ته رسیدونکي دي.
بحث مذاکرات صلح که تا دو سه ماه اخیر خیلی ها گسترده شده، بل ویژه تلاش های آقای خلیزاد نماینده ویژه وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در بحث صلح و روز گذشته هم شاهد دور چهارم دیدار آقای خلیلزاد با هیئت طالبان در دوحه قطر بودیم و گفتگوهایی که دارن همه باعث شده که خوشبینی های مردم گسترده تر شود که این مذاکرات میتونه نتایج ملموس و تاثیرگذار را با خود به دنبال داشته باشه.
خوزین ځوانان بیا وایي چې د سولې په دې هڅو کې باید ځوانان دخیل وي.
پردې شاته ډېری خبرې روانې دي، خو متاسفانه د افغانستان ملت اوس خبر نه دي چې دا د څه لپاره دی، د چا سره خبرې کوي، دا د ځوانانو حق چیرته دی، د ښځو حق چیرته دی. خو د ټول ملت، د افغانستان د ټول ملت غوښتنې سوله ده، ټوله سوله غواړي.
د ځوانانو په دې کنګره کې چې د دوی په وینا د څلورشتو ولایتونو ځوانانو پکې برخه اخیستې ده، په ملي پروسو کې د ځوانانو د ګډون غوښتنه وشوه.
په دې اساس او شرایطو کې چې د افغانستان سیاسي وضعیت، د ټاکنو او د سولې مسائل د لوی ملي پروسې دي، ځوانان باید په دې تاریخي پړاو کې خپل ونډه ترسره کړي.
ځینې نور ځوانانو بیا ویل چې ځوانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي او باید ورته رسیدګي وشي.
از فقر و بیکاری و آزار و اذیت خیابانی تا موضوعات دخانیات و موضوعاتی هست که امروز هزاران هزار موضوع دیگه که امروز دامنگیر نسل جوان افغانستان است.
در رسمی احصایو له مخې 60% د افغانستان نفوس ځوانان تشکیلوي. په افغانستان کې په لسګونو د ځوانانو ټولنې فعال دي. دا ځوانان په سیاست کې فعاله ونډه او خپل ستونزو ته اواره غواړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکو. په امریکا کې د ځینو حکومتي ادارو د بندېدو څلور دېرش ورځې کېږي. ولسمشر ټرمپ د مکسیکو په سرحد کې د دیوال د جوړولو لپاره د بودیجې په بدل کې ژمنه کړې چې زرګونو مهاجرو ته به موقتي او محدود مسؤلیت برابر کړي، خو وایي چې سیاسي بنبست به دوام لري او زرګونه مامورین بې له کومې تنخوا کار ته راځي او یا هم په کور ناستي. قدرمن اوریدونکو، دا د امریکا غږ د خبریال مایکل بومن رپورټ خلاصه ده چې تاسو ته زمونږ بل همکار دراوړي.
د حکومت کارکوونکي په واشنگتن کې وړیا خوړو ته کتار ولاړ دي. تر اوسه د فدرال حکومت د پرانستلو هیله نشته او دواړه لوري دیموکراتان او جمهوري غوښتونکي په خپلو دریځونو ولاړ دي. جمهور رئیس ترامپ په جنوبی سرحد کې د دیوال د بودیجې لپاره خپل موقف نه دی بدل کړی.
هیلمانیم میرمن پلوسی هوکړه وکړي او دا درک کړي چې ټول څه غواړي. دا مهمه نه ده چې څوک، خو دوی پوهیږي چې دیوال ګټور دی او په کار مو دی.
خو دیموکراتان د دیوال له بودیجې سره مخالف دي.
موږ د ازادۍ د څلې په هماغه شعارونو چې ازادي او برابري د ټینګار کوو، نه یو ویشونکی دیوال، موږ به مبارزه وکړو.
خو هغه کسان چې په دې منځ کې پاتې دي د فدرال حکومت کارکوونکي دي. یو شمیر په کور کې نیول شوي او یو شمیر نور له تنخواه پرته کار کوي.
FBI agents باید د اړ نشي چې د خپل ماشومان د نفقې لپاره په یوې مغازه کې کار وکړي.
د چارو شنن کې وای د حکومت بندیدل او د حالت د هیڅ چا په ګټن نه دی.
ترامپ
په دې کار کې بایلون کوي دی، کانګرس بایلون کوي دی، په منځ کې یوازې فدرال کارکونکي بایلون کوي دی، ځکه به تنخواه پاتې دي.
شنن کې وای څو ورستۍ نظر پوښتنې ښیي چې ترامپ د حکومت په بندیدو کې ګرم بلل شوی دی.
ما په نظر د خلکو نظریات د دیموکراتانو په پرتله د جمهور رئیس ترامپ پر ضد دي. د هغه مینوال کم شوي، خو په یو کم اندازه. زه فکر کوم چې دواړه لوري احساس کوي ملاتړي د تفاوتونو ته ژمن دي چې په خپله د مشکل حلول ستونزمن کوي.
شنونکي وای دیموکراتان هم د جمهور رئیس ترامپ پر وړاندې کلک ولاړ دي او نه غواړي چې د هغه د کمپاین د وخت ژمنې ته چې له مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال جوړېدل دي بودی جبر کړي. د شنونکو د وړاندوینو له مخې د حکومت بندیدل به په راتلونکو دوو کلونو کې یو ویشل شوی حکومت تعریف کړي او اغیزې به یې د 2020 کال پر ولسمشریزو ټاکنو ښکاروي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بي طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د خان عبدالغفار خان یا پاشا خان د مړینې یو دیرش کاله پوره شول. هغه د عدم تشدد فلسفي پښتون سرلاری و او په لر او بر پښتونخوا کې د یووالي او تعلیم ته د هڅولو غږ پورته کوو. باچا خان په کال 1988 کې د جنوري په 6مه مړ شو او د هغه له وصیت سره سم جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو، چې پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله هم جنازې ته ورغلی و. د آشنا رادیو خبریال ذبیح الله غازی مقبرې ته ورغلی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
خان عبدالغفار خان، باچا خان یا فخر افغان د ژوند یو برخه د جلال آباد خار په همدغه کاله کې تیر کړي. هغه په لره او بره پښتونخوا کې د پښتون د یووالي غږ کړي او د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي د فلسفي او د دغه افکارو د خورولو لپاره کلو او بانډو کې وګرځیده. باچا خان د پښتون قام د یووالي او تعلیم ته د هڅولو لپاره مبارزه کوله او د هغه وصیت دا و چې باید په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شي. دلته د خاورو سپارلو وصیت لوی لامل دا و چې لر او بر دواړه پښتانه سره یو دي او هغه د ډیورن پر کرخه د بیلتون خبرې نه منلې. که څه هم د ډیورن کرخه لاشته، خو د دواړو غاړو پښتانه اوس هم سره د یووالي غږ پورته کوي.
دا پیغام خلکو ته پریښود چې زه د کم ځای مه او لر او بر څه معنی لري. په پردی هدیره کې څوک نه ښخي، نو همدا څوک پردی هدیره کې چا مړي ته ځای ورکوي. نو دا خو خپل وطن یو، خپل وطن یو، خپل کور یو، خپل ور یو، خپل کور یو. نو ځکه دلته د دې وسط له مخې دلته دفن شو او دا پیغام اوس موږ ته راکوي چې له مرګ وروسته هم د لر او بر افغان د پیوستون سمبول دی.
د باچا خان مزار دغلته د لوی کتابخانه او کمپلیکس د جوړېدو چارې درې واري شروع شوې. یو ځلې د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال او دوه ځلې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په وخت کې. خو تر اوسه دغه وداني، کمپلیکس او کتابخانه سرته ونه رسیده. څه خو د باچا خان د کورنۍ او نېشنل پارټي کمزوري وا او څه هم د افغان حکومت، ځکه چې تر اوسه د باچا خان د مزار د جوړېدو او دغلته د کتابخانه او کمپلیکس چاري نیمګړې پاتې دي.
افغان دولت غزل په دې د کار شروع کولو خبر ورکړ. کته پښتانه د دې کورنۍ غړي د پارټۍ غړي هغه یو ځل غزل د هڅه وکړل. البته چې د تعمیر د رغونې لپاره یو اندازه لغنیزه مواد مراله انتقال شول، خو باقي کوم به د شي ګونګوسې شولې چې په دې کې فساد کیږي. دغه چې د ګمرک نه د ګمرکی محصول مالیاتو نه معافی کی، یو مقدار مال په بازار کې خرڅیږي.
تر کومه چې موږ ته معلومات دي، دا د کورنۍ د خوانه جوړېده.
او کورنۍ دا کار ډیر په درس سره ډیر په قرار په قرار مخې ته وي یو وقفي شکل باندې زموږ خپل وړاندیز لرو. وړاندیز هم دا دی چې د افغانستان په حکومت باندې دغه کوو، هغه چا چې دا چارې په غاړه اخیستي دي هغوی باندې هم غږ کوو چې د باچا خان مزار دې زر تر زره جوړ.
د فخر افغان باچا خان فکر اوس عام شوی، خو مقبرې ته لا څوک نه راځي. او دا د افغان دولت، د باچا خان کورنۍ او د هغه د فکر د لارویو کمې احساسوي. دا کمې به پوره کیږي خو وخت به نیسي. باچا خان وایي یو کیږو که نه ورکیږو، خو لا یې په قام کې د بدبختۍ او تفرقې تخمونه کرلی پاتې دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
او دا هم د روان خبرونه وروسته رپورت. د کندز اوسیدونکو ځوانان او مدني فعالان په هیواد کې د هر پرمختګ ملاتړ کوي او په اقتصادي برخه کې د لاجوردو لار پرانستل یو سرګام ګڼي. په دې کړپام کې د ګلرحیم نیازمن رپورت ده.
د قندوز خلک په هیواد کې د ورستی اقتصادي پرمختګ یا د لاجوردو د لارې پرانیستل د دغه هیواد د خلکو لپاره لوی لاسته راوړنه ګڼي او زیاتوي چې د دغه لارې له پرانیستلو سره به ورځ تر بلې د افغانستان په اقتصادي چارو کې پرمختګ رامنځته شي. د قندوز سوداګر وایي چې د هیواد په کچه د سوداګرۍ د پراختیا چارو خلک هیله من کړي او د دغه هیواد د خلکو د اقتصاد په پیاوړتیا کې مرسته کوي. د قندوز خلک وایي چې د لاجوردو د سوداګریزي لارې ترڅنګ که د وریښمو لار چې له بدخشان څخه تر چین رسیږي پرانیستل شي، افغانستان به په تجارتي برخه کې نور هم پرمختګ وکړي. د قندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی وایي چې د چابهار بندر د پرانیستلو نه وروسته په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمبود ویره کمه شوې ده. هغه د لاجوردو لارې په اړه داسې وویل:
افتتاحی را لاجورد افغانستان از طریق ترکمنستان به کشور ترکیه و اروپای غربی و شرقی وصل میکنند.
د لاجورد تجارتی لار افغانستان له اروپا سره د منځنۍ اسیا له لارې وصلوي او دغه لویه لاسته راوړنه ده چې د افغانستان سوداګریز مالونه د اروپایي هیوادونو بازار ته ورسېدل. د قندوز اوسیدونکي وایي چې له پاکستان سره د افغانستان سوداګریزي چارې څو کاله وړاندې له سختو ننګونو سره مخ وي. کله کله به د تورخم او نور سوداګریز بندرونه تړل کېده چې له امله به یې افغان سوداګرو ته مالي زیان هم اوخته. دوی زیاتوي چې په افغانستان کې به خلک د خوراکي موادو له کمبود سره مخ کېدل او له تیرو څلورو کلونو را په دې خوا افغانستان له بیلابیلو هیوادونو سره تجارتي لارې پیدا کړې. د قندوز د ښځو چارو رئیس نصیبه هولکر وایي چې د لاجورد لار پرانیستل د افغانستان د تولیدي صنعت د پرمختګ لپاره مهمه ده.
زمینه خوبی است برای بازاریابی تولیدات افغانی و برای واردات ارزان.
د لاجورد لار پرانیستل د افغانستان د تولیداتو لپاره د مارکیټ موندنی خلار ده.
د څو خبرونو اورټکی د وال سټریټ ورځپاڼې د یو شمېر امریکایي چارواکو له قوله چې په قطر کې د امریکایي استازو طالبانو ترمنځ د روانو مذاکراتو د جزئیاتو نه خبر دي، رپورټ ورکړی چې طالبانو موافقه کړې چې په افغانستان کې به د القاعدې او داعش د فعالیت مخه نیسي. خو ورځپاڼه وایي چې امریکایان په افغانستان کې د خپلو 14,000 امریکایي پوځیانو او د امریکا د پوځي اډو د سرنوشت په باب له طالبانو سره کومې مشخصې موافقې ته تر اوسه نه دي رسیدلي. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې متحده ایالاتو د افغانستان ملي والی حکومت ته ډاډ ورکړی چې له افغانستان نه به د امریکایي عسکرو وستل د افغانستان د حکومتي ځواکونو د جنګي او حربي توان د کمزوري کېدو سبب نشي. عبدالله عبدالله دا خبره د روټرز د خبري اژانس سره په یوه مرکه کې کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا او اروپایي اتحاد په یو ګډه اعلامیه کې ویلي دي چې اروپایي اتحاد به په افغانستان کې د سولې لپاره بهر پړاو کې د افغانستان د حکومت ملاتړ کوي. د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ اوسیدونکو ویلي چې نن د پنځشنبې په ورځ سهار شاوخوا شپږ بجې د سورګل توکل په کوتل په سیمه کې په هوایي برید کې نه حمل کیان وژل شوي دي او وطن نور ژوبل شوي دي. جمهور رئیس اشرف غنی د یو فرمان په صادرولو سره د اجرائیه رئیس دوم مرستیال محمد محقق خپل رسمي دندې نه ګوښه کړې ده. د امریکا جمهور رئیس ټرمپ ملت خپل کلنۍ وینا ځنډولې. دا ټاکل شوی و چې ټرمپ د جنوري په 18مه کلنۍ وینا وکړي. ټرمپ د پنځمې په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې خپله وینا به تر هغې پورې وځنډوي تر څو چې د فدرالي حکومت تړل شوي دفترونه نه پرانیستل شوي.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت دوم خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د دری خپرونې اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای مو شي.